یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مسئ نن د شنبې ورځ ده. د سور اووه نېټه ده. نن د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اوومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ یو رپورټ لرو. دغه تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې راسره اوسئ. اول به اجمل ان توار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لا څور زوراهی سي د یو وکیل ملاتړو لار بند کړی دا اصل نکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د اوپک سازمان غلی سلا شوی چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د غدرو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خپور کړی د امنیت شورا د غدریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړ مورس په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کینی. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپل د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او دا غي ملاتړ کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لار بند ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلې په تور لیوي میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په غو شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې بخښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د لدی غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی د سعودي عربستان او نور سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. دا ولسمشر ترامپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکي هیواد دی تیل 0 ته راښکته کړي او دا همغږي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی دی. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوست په ملاتړ پولیسو د سینتامارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور د نډزی شوی. ګونا سیکارا ویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 1200 د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په مړو کې درې ښځې دي. پولیس وایي دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځان وشونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګشوبل نه دا وختي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې دوی له دې کورې ځان وژونکي واسکټونه پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 28مې ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو اصلي هوټلونه یې په نښه کړل. د چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسیس مجده خبرونه تر ویې بجې پورې اروي اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورت واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دې تر څنګ نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې تر څنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. داس خبری است چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. د جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوي دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوې ولسی جرګې استازي به په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا دیش فیصده شدي هم برخه ولري. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاين کې دی. دوی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبري راغلي دي؟
بله فرشتنه، اوس چې ورس یعنی سبا ورس پاتې د سولې مشورتي لوی جرګې ته او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوال دراتک بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسول اسد الله زمری نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی وو. نن هم تر دا غړې پورې کې د 1500 کسان موږ رجستر کړی وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور مر روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به د کې ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پر به کسان راشي چې لکه څنګه چې تاسو ویل ډیر سلنه به خزیوي. خو خغلی زمری ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پر د خزو ونده تقریبا 40 سلنه کسان خزو لیکنه کړی دا. یو شمیر میرمنې چې ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین احسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. و هم دې ته ما راغلی چې ګټه تر پورته کو خدای د وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په هم دې ته ما راغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه صد کرم ولسوالۍ نه. ان شاء الله مولسونه د مټول ولایتونو څلور دیر سو ولایتونو په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوي دي. د خار په واټونو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن غوړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کی. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته روان دي او تیاری خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مال ده. مخکله دي یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرایي رئیس عبدالله هم پکې دي، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره خویدل. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډه شاید په کابل په شارناو پارک کې نن یو اعتراضیه غونډه وه، او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانانو د سازمان رئیس صفی الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسان سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې کډونو کې خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پر مختګ کړي کنه دې کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې یو نه غواړي چې د جرګې کې کډونو کې او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بلې فرشته جان،
ډېر مننن تربان صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کوم خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو ډېر فیصد لکه څنګه چې تربان صاحب مویل ویل سی چې شذ به وینو کدو نیم زره کسان ورته راغشتل سی وي و نیم سو به شذ وي. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډېر نه دی د شذ شمیر چې رامخ کې سی دی په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سب کریتورمان صاحب. په کابل کې نن څه حالت دی؟ مکتبونه رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، دولتي دفترونه رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په ښار کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خنډ سره مخامخ وي.
بله، دغه جرګې لپاره د سباته د ثورتمه د مجاهدین د بریا ورځ ده، خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان د لاخو روسره غینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده، نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه د اونۍ تر روسي ورځ پر نوزه کنن هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو ګڼګونه کم ده په خار کې، ولې هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی د خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته ولې رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکي هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري، نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب مننه کوو، ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې تر تباس باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې د دغې لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه وه. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده، او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي، دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نشکوله الزامی بانان لری تر مشوره پر خبره محدود ده که خدای دی وکری چه آغا تا چه اخوا ویرشیو چه ده ده جرگه اجنده فقط صلح ده او صلح تا سپیگه چه پا افغانستان که نه نیفی ست خلق ده افغانستان صلح غختون که دی نور کتر ده بر علاوه بیا نور بهره برداری ده نکیگی بیا با خانه تیجامونه لری او ده خلق چه ده ولایتون را غیلی پا یولو یا هیله د سولې پیله باندې د دوی هله به بیا د خاور سره خاورې
کی څه فکر کوي چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استاد یو چشاو خو د ونیم زره کسان به د دوی عمده تمرکز بعد مشورې په برخه کې د سولې پاړوند له طالبانو سره څه وي
زما په ان باندې د افغانستان د خلکو واقعي استاد چې په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعا هغه نه نه ساده د خبره کې چې جنگ د حل لار نه ده ډیر فوکس به په دې باندې چې زر تر زر بین افغانی تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبري وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزت سوله منځته راشي
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره
نور په هغه صورت کې چې کچېر طالبانو هم په دغه جرګه کې برخه اخیسته وای بیا به اغیز هم ډیر دا چې اوس طالبان په دې کې شرکت نکي نو زه فکر نه کوم چې ډیر مشورې هم کس یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې او تاثیر لزکه چې مخالف لوري هم اوس په دې پوه ده چې چپ له سولې نه بل لار نشته
کوم کسانو چې تحریم کړي یا کوم څیرو دا به سمره منفی اغیز پرې باسي په جرګې باندې
نو طبعا ډیر لوی سیاسي عذاب او دغه کې بایکاټ کړل او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت څنګه اجرایي ریاست هغه هم بایکاټ کړی دا نور طبعا منفی تاثیر خو خپل لري
د سیاسي چارو له چارونکو شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو اوریده اوس ورزو اجمل تورمنته د ساعت د ازادي رادیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزنی ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس ډبره کې خودل شو د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خاغلی رستمی په خبره ده دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي
نقشي مرکز د سرویس
دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنې حاصل پورته کولې پروسس بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي خاغلی رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به ډېرې ښځو ته د کار زمینه برابره شي د نوموړي خبره مخکې لدی ورته مرکزونه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم جوړ شوي وو د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد رواردېږي د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی دی ویل به د مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم مالونه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالیږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزو خاغلی علمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څوزلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی
او اوس په ورسې نړیوالې مسلې ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي اسمت ساروان دا مسله کتلې ده نو د اوس را سره په استودیو کې د ساروان صاحب نو کچيري د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي فکر کوي چې دا په تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوي وکړي یا څنګه
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د دله غوښتنې سره موافقه کړې ده. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له سرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټاکنو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ترامپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړئ. اوریدونکو ته به یو شی یادونه وي،
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایرانه تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایرانه تیل اخلي له ایرانه د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د صبر پومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. تاسو ټول ته دارویدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېخ کال وړاندې د 1950 مریز کال د سور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړول کی، سردار محمد داود خان سهار او بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلی چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د شاور بدلون لپاره برابر نه و، زکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی وختل چې په پاوس کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تڼای وایي چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی، د کودتا امر ورکړل سوله پل چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و مده پنځمه د سهار لس بجی او درش دقیقې دي چې هر کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اوریدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ تداخل سول او وروسته یې ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل سوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زرهدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دوه تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغې ورځ باندې د واک اخیستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د طریقې وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لامدې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لامدې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونیستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیتو دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کاله دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
د سور پوما باندې په افغانستان کې کودتا سوې، د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس و، هغه د 1900